قد باشه
بله.
و همواتنان خود یاری برسه.
بسیار تشکر که مهمان بود ما بودین. در یک ساعت دیگر در بخش پشتو همکارم صالح محمد صالح با شما است. صالح صاحب بفرمایید.
کور ودان حبیب زاده صاحب تاسی ستړی مسید ازادي رادیو اوریدونکو ته از مال خو سلام د خبرونه مو تر لس یو لسو بجو ده. د خبرونه پر راپورونه کوي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په کاري سیستم کې د شفافیت غوښتنه وکړه. نو راپورونه ورسته معرفي کیږي اوس خبرونه. په پکتیکا کې دیرش تنه عرب ماین جوړونکي وژل سوي. ولسمشر غنی وایي افغانستان هغه وخت د جنوبي او منځني آسیا ترمنځ په ترانزیتي مرکز بدلیدای سي چې معیاري سړکونه ولري. دوه پاکستاني اصله امریکایي وروڼه د تروریزم او د بند په موده کې د فدرالي حکومت پر استازو د حملې په خاطر پرون په فلوریدا ایالت کې په سخت قید محکوم سول. د پکتیکا چارواکي وایي چې د دغه ولایت په خوشامند ولسوالۍ کې دیرش تنه عرب ماین جوړونکي وژل سوي دي. د پکتیکا د ولي ویان مخلص افغان ازادي راډیو ته وویل چې دغه عربان د خوشامند ولسوالۍ په معروف خیلو سیمه کې د ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې وژل سوي.
خوشامند ولسوالۍ د معروف خیلو په سیمه کې دیرش تنه عرب ماین جوړونکي او دوه موټر کې مارکسل سیمه ته خلینار سیمه ته روان خو د ائتلافي ځواکونو خواته وژل سوي دي.
شغلی افغان دغه راز ویل چې ائتلافي ځواکونو د جوزا پر 19مه پر دغو عربو ماین جوړونکو برید وکړ. شغلی افغان زیاته کړه چې له دې سره جلا په یو بل برید کې چې په یوسف خیل ولسوالۍ کې وسو دوه طالبان وژل سوي دي. په هرات ولایت کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه کې دوه وسلوال مخالفان وژل سوي او شپږ نور ټپیان دي. د هرات ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې شاوخوا 200 وسلوالو طالبانو پرون ماپښین د دې ولایت په اوبې ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو حمله وکړه چې د افغان ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شول. د اوبې ولسوالۍ امنیه قومندان شیراغا الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې په دې نښته کې دوه طالبان وژل سوي او شپږ نور ټپیان دي. شغلی علی کوزی زیاته کړه چې وسلوال طالبان د بادغیس ولایت نه د ولسوالۍ ته داخل سیوه او غوښتل چې دغه ولسوالۍ په خپله ولکه کې راولي، خو له امنیتي کسانو سره له نښتې وروسته له سیمې تېښتې ته اړ سول. د علی کوزی په خبره اوس د اوبې ولسوالۍ د وسلوالو مخالفانو څخه پاکه سوې ده. تر دې دمه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. ولسمشر اشرف غنی وایي افغانستان هغه وخت د جنوبي او منځني آسیا ترمنځ په ترانزیتي مرکز بدلیدای سي چې معیاري سړکونه ولري. د په افغانستان کې د سړک جوړولو کیفیت ټیټ او بیا لوړ وبلله. وی ویل چې د دویم لاس قراردادونو مخه به ونیسي او د کیفیت د کنټرول تر څنګ به نوي قراردادونه په دقیق ډول وڅېړي. شغلی غنی دغه څرګندونې پرون د امریکا د اوهایو پوهنتون له افغان څېړونکي ډاکټر شاد سرګند سره په کتنه کې وکړې. شغلی سرګند د ولسمشر محمد اشرف غنی په غوښتنه د افغانستان د سړکونو د کیفیت په اړه په خپله وړاندې کړې طرحه کې ویلي چې د معیاري سړکونو د جوړولو لپاره د یو لابراتوار جوړول ضروري دي څو د افغانستان د بیلابیلو سیمو اقلیم وارزول سي. ډاکټر سرګند په اوهایو ایالت کې د سړک جوړولو په برخه کې ډیره تجربه لري. د افغانستان د فوټبال ټیم د 2018 نړیوال جام د غوراوي لومړۍ مسابقه پر سوریې وبایلله. دغه مسابقه چې په امنیتي دلایلو د کابل پر ځای تیره شپه د ایران په مشهد کې وسوه، د سوریې ټیم وتوانې چې خپل افغان سیال ته شپږ ګولونه ورکړي. سره له دې چې په لوبغالي کې د افغان نندارچیانو شمیر خورا زیات و، افغان لوبغاړو ونه سوای کړی چې سوریې ته کوم ګول ورکړي. افغانستان به درې نور میچونه هم د خپل هیواد پر ځای په ایران کې وکړي. د آسیا د لویې وچې د هیوادونو ټیمونه په اتو ډلو ویشل سوي او په هر ګروپ کې 15 ټیمونه یو له بل سره مخامخېږي. د افغانستان ټیم له سوریې، جاپان، کمبودیا او سنگاپور سره په یو ګروپ کې دی. د 2013 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام مسابقې په روسیا کې کیږي. دوه پاکستاني اصله امریکایي وروڼه د تروریزم او د بند په موده کې د فدرالي حکومت پر استازو د حملې په خاطر پرون په فلوریدا ایالت کې په سخت قید محکوم سول. 22 کلن رئیس قاضي او 23 کلن شهریار قاضي چې د امریکا تابعیت یې اخیستی دی، د فلوریدا د جنوبي ولسوالۍ د محکمې د قاضي لخوا په 15 او 20 کلونو بند محکوم سول. دوی په مارچ میاشت کې په میامی کې وروسته له دې په تروریزم اعتراف وکړ چې په نیویارک کې د بمی برید د پلان په جوړولو تورن سول. که څه هم دوی خپل پلان عملی کړی نه و، خو پولیس وایي چې په فلوریدا کې د دوی په اپارتمان کې داسې مواد وموندل چې د بم په جوړولو کې ورڅخه کار اخیستل کېدای سو. پاکستانی چرواکی وایي چې پرون یې 15 تایلنډیان په داسې حال کې ونیول چې غوښتل یې له تومانچې او مرمیو سره الوتکې ته وخیژي. د چرواکو په وینا تومانچه او کارتوس د لاهور په علامه اقبال هوایي ډګر کې د تایلنډ هوایي شرکت الوتکې ته د بار سپارلو پر مهال د تلاشۍ په ترڅ کې وموندل سول. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی پر روسیې تور پورې کړ چې د اوکراین په ختیځ کې د یاغیانو بشپړ مالي او پوځي ملاتړ کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازی میرمن سمینتا پاور روسیه تورونه کړه چې د اوکراین د ختیځ د بیلتون غوښتونکو پر مالی او تسلیحاتي مرستې سربیره د هغوی تر څنګ په جګړه کې برخه اخلي. روسیه تل دا ډول تورونه رد کړي دي. دا څرګندونې پرون د اوکراین په مرکز کیف کې وکړي. میرمن پاور روسیه د اوکراین د کړکیچ په اړه په دروغ ویلو هم تورونه کړه. ویل چې دغه هیواد غواړي په دې ډول د اوکراین په بحران کې خپل دخالت پټ کړي. میرمن پاور ومنله اوکراین حتی مخکې تر دې چې روسیه د اوکراین په ختیځ کې د خپلو بیلتون غوښتونکو روزل په وسلو سنبالول مالی ملاتړ او د هغوی تر څنګ په جګړه کې برخه اخیستل پیل کړي ستونزې لرلې. د روسیې د دولت له هغې احصایې سره سم چې پرون خپره سوه د سږکال په لومړیو دریو میاشتو کې د فقر تر کرښې لاندې روسانو شمیر 3 میلیونه او 1 لک ته زیات شوی دی. د دې احصایې له مخې د کال په لومړیو دریو میاشتو کې د هغو روسانو شمیر چې په فقر کې اوسي 22 میلیونه او 9 لک یا د دغه هیواد د ټول نفوس په سلو کې 15.9 ته رسیدلی دی. په همدې موده کې تیر کال 19 میلیونه او 3 لک روسانو د بې وزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کاوه. په روسیه کې هغه کسان چې په میاشت کې تر 96,200 روبلو چې 1,680 کېږي لږ عاید ولري د فقر تر کرښې ټیټ ژوند لري. د پیسو د ارزښت کمیدو او انفلاسیون په روسیه کې د بې وزلانو شمیر زیات کړی دی. تیر کال د روسیې د پیسو روبل ارزښت په 1,000 ټیټ سو. د پیسو نړیوال صندوق وایي که اوکراین حتی له خصوصي پور ورکوونکو سره د پور په بیا تنظیمولو کې بریالی هم نسی دغه هیواد ته پور ورکولی سي. د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF ویان ګیری رایس پرون وویل دا د اوکراین لپاره ډیره مهمه ده چې د خصوصي سکتور د پورونو د دروند بار د لږولو لپاره له هغوی سره موافقې ته ورسیږي. د پیسو نړیوال صندوق په مارچ میاشت کې په دې ګمان چې له خصوصي کریډیټ ورکوونکو سره د پور په اړه خبرې به 15 میلیارده ډالر وسپموي او اوکراین به د پیسو زیرمه زیاته کړي. اوکراین ته د 2.5 میلیارد ډالرو پور 4 کلن پروګرام پیل کړ. خبرونه مو له ازادي راډیو نه اوریدل. په افغانستان کې د سهار 10 بجې او 8 دقیقې شوې. د خبرونه په راپورونه کې ورچې ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په کاري سیستم کې د شفافیت غوښتنه وکړه. کارپوهان سوي
یو احکام دی چې یو مقرر شي چې شفافیت څنګه
په یو راپور کې وکیلانو او کارپوهانو ویلي د افغانستان د شمال نه امنه کول د منځنۍ اسیا د نه امنه کولو هڅه ده. خو د کورنیو چارو وزارت وایي
کولای شو چې په هر ځای کې د مخالفینو په وړاندې خپل عملیاتونه ترسره کړو او هغه تهدیدات چې رامنځته کېږي هغه له منځه یوسو.
اروپایي ټولنې په پاکستان کې د اعدامونو د سزا د بندېدو غوښتنه وکړه. د ځوان فکر په اونیس پروګرام کې د ښځینه زده کوونکو پر ستونزو خبرې سوې. یوه 14 پاس وایي د کار لپاره دولتي ادارو ته ورغلي خو هغوی په کمه ورته کتلي.
مونږ دا استعداد لرو چې کار وکړو، استعداد لرو چې بهر راووځو، هم د کور کار هم د باندې کار، خو دوی مونږ ته ډېر زیات ضعیف فکر وکړو.
تر 11 بجو پورې نور مسایل هم څېړو. د افغانستان ولسمشر په هیواد کې د ملګرو ملتونو د اړوند ادارو په کاري سیستم کې د شفافیت ترمنځ کېدو غوښتنه وکړه. محمد اشرف غنی له دغو ادارو غوښتل چې پر خپلو خدماتي شیوو له سره غور وکړي. ښاغلی غنی دغه غوښتنې پرون پارک کې د ملګرو ملتونو د ادارو له مسؤلانو او استازو سره په غونډه کې وکړي. تفصیل یې له اسمت سروان اوري.
د افغانستان ولسمشر په هیواد کې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو او ارګانونو د فعالیت او مؤثریت پر څرنګوالي غور وکړ. محمد اشرف غنی پرون په دې اړه په یو غونډه کې وویل د افغانستان په مهمو شارونو کې د ملګرو ملتو د هبیټات دفتر په همکاري یو نظر پوښتنه وشي څو د حکومتي او غیر حکومتي ارګانونو د فعالیتونو او پروژو په باب د افغانانو نظرونه څرګند شي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې په دې غونډه کې چې په ار کې جوړه شوې وه د ملګرو ملتو د پرمختیایي پروګرام یونیسف د روغتیا د نړیوالې ادارې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د لوی کمشنرۍ نړیوال خوراکي پروګرام د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې ادارې او د ملګرو ملتو له جرمونو او مخدرو موادو سره د مبارزې مسؤلانو او استاسو ګډون کړی و. د ارګ له خبر پاڼې سره سم ولس مشر محمد اشرف غنی وویل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مربوطې ادارې باید په خپل کاري سیستم کې شفافیت راولي، تکراری پروګرامونه پای ته ورسوي او په خپلو ادارو کې د افغانانو د ګمارلو بهیر چټک کاندي. د افغانستان ولسمشر د ملګرو ملتونو له ادارو همداراز وغوښتل چې د شفافیت او محاسبې د زیاتولو په هدف د یو میکانیزم پر جوړولو کار وکړي. ځینې کارپوهان وایي همغه راز چې په حکومت کې فساد زیات دی، بهرنۍ موسسې هم په پراخ فساد کې ښکېلې دي. دوی د مثال په ډول په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د چارو د سرمفتش جان سوبکو راپورونه یادوي چې د متحدو ایالاتونو د سلګونو میلیون ډالرو د ضایع کېدو جزئیات یې پکې څرګند کړي دي. د افغانستان د فواید عامې وزارت پخوانی مرستیال ولی محمد رسولی چې له ځینو نړیوالو موسسو سره همکار کړی دی، د ملګرو ملتونو د بهرنیو موسسو په کار کې د شفافیت لپاره یو طرز العمل ضروري بولي.
یو احکام جوړ شي، یو مقرر بشي چې شفافیت څنګه به چاته باید ګزارش ورپسې ووایي، چاته باید ورپسې ووایي، او د دې تدابیر څنګه دي که شفاف نه دي. یو مثال لري په افغانستان کې شته چې شفافیت پکې نه دي، او اوس چې موږ شفافیت پسې ګرځو هم پروژه ختم شوې دي، هم متخصص نه دي، او کله کله اصلا
د ارګ د خبر پانی پر اساس ولسمشر غنی د ملګرو ملتو له ادارو غوښتي چې افغانانو ته د مسؤلیتونو او تخصص انتقال په خپل کاري لمړیتوبونو کې ځای کړي.
ومردل چې د افغانستان ولسمشر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو په کاري سیستم کې د شفافیت غوښتنه وکړه. د افغانستان د ولسترګې ځینې غړي او د سیاسي چارو څیړونکي د هیواد د شمالي سیمو د ناامنه کولو علت د منځنۍ آسیا هیوادونو د ناامنه کولو هڅه ګڼي. دوی وایي چې په دې هدف د ځینو هیوادونو او استخباراتي کړیو لخوا هڅې روانې دي. د افغانستان د شمالي ولایتونو ځینې اوسیدونکي به وایي چې له ناامنیو پتنګ سوي او ولسي پاڅونونه به وکړي. تفصیل له صفي الله ستنیکزینی په یو مفصل رپورټ کې اوري.
د افغانستان په شمال کې د ناامنیو زیاتېدو او دې مسالې ته د حکومت نه پاملرنې، د جګړې د لوري د بدلېدو او د بهرنیو عواملو په اړه وړاندوینې او ګنګوسې ځان ته جلب کړي. د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي وایي دغه هیواد په شمال کې د ناامنیو د زیاتېدو اصلي لامل د نړۍ د سترو هیوادونو ترمنځ سیالي دي. په ولسي جرګې کې د کندوز د خلکو استازي عبدالودود پیمان د پنجشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل د نړۍ ستر قدرتونه په کندوز کې په نیابتي جګړو بوخت دي. دی وایي اصلي عملی بهرنیان دي چې د اوکراین قضیه د منځنۍ آسیا جنوب ته غځولې ده، او ځینې ساده لوحې کسان د دین په نوم دلته رالیږي. دغه کسان سیاسي پوهه نه لري او د دښمن د لاس اله ګرځېدلي دي. په کندوز کې د دوو قدرتونو ترمنځ جګړه روانه ده. په څه باندې درې میاشتو کې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې جګړې وشوې چې پکې د زرګونو کورنیو مخالفینو ترڅنګ بهرني جنګیالي هم ښکېلو او د افغان پوځیانو په وړاندې جګړه کوله. په دغو وروستیو میاشتو کې له بدخشان وروسته وسلوالو مخالفینو په کندوز، بغلان، سرپل او ځینو نورو شمالي ولایتونو کې هم خپلې حملې زیاتې کړې چې پکې هم مخالفینو او هم دولتي سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته. د شمالي ولایتونو اوسیدونکي او په ولایتي شوراګانو کې د دوی استازي وایي چې هیڅ ځاني خوندیتوب نه لري او په سیمو کې امنیتي وضعیت خرابه ده. د سرپل د ولایتي شورا غړي اسد الله خرم ازادي راډیو ته وویل له ناامنیو په تنګ راغلي او د حکومت په همکاري سره به خلک خامخا ولسی پاتون وکړي.
کله مردم به نتیجه رسیده
دی وای ټول خلک دې نتیجه ته رسیدلی چې زمونږ پوز کم ده، ټول ځای ته نشي رسیدله او مخالفین زیات دي. نو په کار ده چې د حکومت په همکاري ټول خلک پاتون وکړي، خو حکومت د دغو پاتونونو د خیر رهبرۍ په خاطر ضعیف عمل کوي. اوس هم په ځینو شمالي ولایتونو کې د جګړو د دوام رپورټونه خبريږي او سره جوخت ځینې دولتي چارواکي د طالبانو لاسته د یو شمیر سیمو د لویدو خبرداری هم ورکوي. خو آیا حکومت د دغو ناامنیو د زیاتېدو په وړاندې ښه غبرګون ښودلی که څنګه؟ د کورنیو چارو وزارت وایي په اوس وخت کې په شمالي ولایتونو کې د امنیتي وضعیت په اړه هیڅ د اندېښنې وړ خبره نه ده موجوده. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره په زیانمنونکو سیمو کې ډېر اندازه سرتیري ځای پر ځای شوي دي.
موږ اوس د
کافی ظرفیتونه برخوردار یو کولای سوچ په هر ځای کې د مخالفینو په وړاندې خپل عملیاتونه ترسره کو او هغه تعدیدات چې رامنځته کیږي هغه له منځه یوسو. نو دغه مسله او دا ظرفیتونه باید د خلکو لپاره د اطمینان وړ وي او دوی دې تشویشونه کې زموږ سره د همکاري وکړي.
له بلې خوا د سیاسي چارو څېړونکي وایي د افغانستان له جنوب څخه شمالي سیمو ته د جګړو د لمن غځېدل د سیمې او نړۍ له لویو استخباراتي هدفونو دي. افغان کارپو محب الله شریف ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت باید د یوې ښې همغږۍ په رامنځته کولو سره پرې نږدي چې افغانان له ورته پلانونو زیانمن شي.
دسی و همغږي نشته ده چې هغه په عملي ډول باندې د دغه ځواکونو غبرګون د هغه کسانو په وړاندې چې هغوی په سیمه کې امنیت او استقرار له منځه وړي اغېزمن وساتي. او په دې په خوا کې د ولس او د خلکو ترمنځ هم واټن زیات شوی او د دغه واټن د زیاتولو لپاره ډېر وخت کار وشو چې اوس د افغانستان شمال هم د هغه نارامیو نه کړېږي چې تر اوسه پورې د شمال ته په خلاص او لوی مچ باندې مخه نه وه کړې.
له دې مخکې یو لوړ پوړي امنیتي چارواکي ویلي و چې د اسلامي دولت تروریستي ډله غواړي د افغانستان له شماله خپل فعالیتونه د منځنۍ آسیا هېوادونو ته وغځوي. ځینو څېړونکو بیا ویلي چې د منځنۍ آسیا ناامنه کول د روسیې د ناامنه کولو په معنا ده چې دا د لویو هېوادونو له هدفونو څخه دي. د روسیې په اړه دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د هېواد او تاجکستان په ګډه د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د ناامنیو په زیاتېدو اندېښنه ښکاره کړې ده. په عین حال کې د افغانستان د دفاع وزارت دا تاییدوي چې په دغه هېواد کې استخباراتي جګړې روانې دي. د دغه وزارت مرستیال ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل ستونزې موجودې دي او ځینې ولسوالۍ ناارامه دي، خو د مخالفینو پر ضد د افغان پوځیانو تصفیوي عملیات روان دي.
موسم دے مخالفین کوخخ کی چې بزینو ولسوالۍ ساده کی د دفاع وزارت د دې لپاره منظمه پلانګزاري لري. په ټول هیواد کې عملیات کوي. د نن هم موږ په 13 عملیات په 14 ولایتونو کې لرو. هر چېرته چې نام نیوي وسوال پوځ په وضع باندې حاکم دی، هلته موږ عملیات کولی شو. هیڅ سیمه نشته دی چې موږ هلته دسترسی ونه لرو.
خلک بیا له حکومت غواړي چې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې خپل سیاست روښانه کړي چې آیا له هغوی سره جګړه کوي یا ورسره خبرې مخته وړي. دوی ټینګار کوي چې د افغانستان له وسلوالو مخالفینو او تروریستانو سره باید جدي برخورد وشي، ځکه چې په تیره یوه لسیزه کې د هغوی په وړاندې نرم سیاست ښه نتیجه نه ده ورکړې. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خوني چارواکي وایي چې د حکومت لخوا پر وارداتي موادو د ګمرکي تعرفو زیاتېدا اندېښمن کړي دي. د دې خوني مرستیال پرون ازادي راډیو ته ویل چې دې موضوع پر سوداګرۍ ناوړه اغېز کړی او وارداتي مواد ډېر کم سوي دي. بل خوا د افغانستان د مالیې وزارت وایي چې دغه اقدام یې د کورنیو تولیداتو د پیاوړتیا په هدف کړی دی. تفصیل له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خوني چارواکي وای دوه میاشتې کیږي چې حکومت په 211 وارداتي اقلامو باندې ګمرکي تعرفه زیاته کړې ده. د دې خوني مرستیال خانجان الکوزي د پنځ شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت دې کار په سوداګرۍ ناوړه اغېز کړی.
خاغلی
الکوزی وویل په دغو اقلامو کې ساختمانی مواد، لوکس موټرې، موبایل فرنیچر او نور قیمتي سامان آلات شامل دي چې له سل نیول یې تر 200% ورباندې ګمرکي تعرفه زیاته شوې ده. هغه زیاته کړه حکومت هغه حق لوبور هم دوه چنده زیات کړی چې په وارداتي تیلو باندې اخیسته. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خوني چارواکي وایي حکومت پلان لري په هغو وارداتي موادو باندې مالیه او ټیکس هم زیات کړي چې د حکومت د پالیسي دوی او افغان سوداګر اندېښمن کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مالی وزارت وای تر ډیره حکومت په هغو ګمرکي موادو تعرفه زیاته کړې چې په هیواد کې تولیدیږي. د دې وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته وویل چې یاد اقدام یې د کورنۍ تولیداتو د پیاوړتیا او د عوایدو د زیاتوالي په هدف کړی.
یو لامل دا ده چې د مالی وزارت تل هڅه کړې چې د افغانستان داخلي تولیدات د ملاتړ په برخه کې کار وکړي. د داخلي تولیداتو لپاره د افغانستان په داخل کې تقاضا پیدا شي، او د وارداتو مخه ونیسي. او بل برخه دا ده چې د مالیه وزارت هم هڅه کوي چې خپل عواید زیات کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای چې دا محل په هیواد کې لسکونه ډوله بیلابیل مواد تولیدیږي، خو بیا هم له بهر څخه زیات واردات لري. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غني څو ځله له ولسه غوښتي چې د کورنیو تولیداتو د پیاوړتیا لپاره باید له افغاني تولیداتو څخه ګټه واخلي. د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې په تیرو 15 میاشتو کې د عوایدو راټولولو په برخه کې له ټاکل شوي هدف څخه 15% وړاندې تللي. د چارو کارپوهان حکومت سپارښتنه کوي چې د عوایدو د لوړولو لپاره باید په ګمرکونو کې د شته اداري فساد مخه ونیسي او افغانستان ته د هغو وارداتي موادو مخنیوی وکړي کوم چې په قاچاقي ډول دغه هیواد ته راوړل کیږي.
په رپورټ کې مو ولیدل چې افغان سوداګر شکایت کوي چې پر وارداتي موادو د ګمرکي تعرفو زیاتېدو دوی ته زیاتې ستونزې پېښې کړې دي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ نیسئ چې خبرونې د سهار پر 2 بجې پیلېږي او د ماښام تر 2 دوام کوي. او اوس به احمد شبر راته وایي چې په نړیوال ورځپاڼه کې د افغانستان په اړه څرغلي.
نیو سټیټسمن ورځپاڼه په خپله تازه ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده: ولې لویدیځ په افغانستان کې ناکامه شو. د دې مقالې په یوې برخه کې لولو چې د 2000 لومړي کال د سپتمبر له 11 وروسته د نړۍ مشرانو افغانانو ته دا پیغام ورکړ چې موږ به تر کلونو پورې ستاسو تر څنګ یو. ورځپاڼه لیکي افغانان چې جګړو ستړي کړي وو د دې پیغام تود هرکلی وکړ او د نړۍ د مشرانو ژمن یې په خپل هیواد کې د سولې او سوکالۍ لپاره د ځانونو او راتلونکو نسلونو لپاره یو فرصت وباله. د ورځپاڼې په باور یو شمېر افغانانو په پیل کې افغانستان د نړیوالو ژمنو لپاره د ازموین یو میدان ګڼه او سوال دا و چې د هغو نارینه او ښځینه هڅې به چې افغانستان ته په ښه نیت تللي وو او د خپلو پوځي او ملکي سرچینو په مرسته یې غوښتل چې دغه هیواد په پښو ودروي څرنګه شي. وروسته له یوې لسیزې جګړې دغه سوال ته غملړلی ځواب پیدا شو او هغه دا دی چې نړۍ په افغانستان کې بریالۍ نه شوه. نیو سټیټس من ورځپاڼه بیا وړاندې لیکي د دې ناکامۍ لپاره مناسب ځوابونه په هغو دوو کتابونو کې چې تازه د افغانستان په اړه خپاره شوي دي ترلاسه کولی شو. یو کتاب په دې نوم دی چې کابله خدای پامان له افغانستانه د څه خطرناکې نړۍ په لور، او د بل کتاب نوم دی ولې موږ د افغانستان په جګړې او سولې کې بریالي نه شو. دغه دوه کتابونه هغو کسانو لیکلي دي چې کلونه یې په افغانستان کې کار کړی دی او د دغه هیواد د حالاتو شاهدان پاتې شوي دي. د همدغو ناکامیو یو عامل جګړې دي او چاودنې دي چې تازه یې تیره ورځ په جلال آباد کې د پژواک خبري اژانس دفتر مخې ته وشوه. د لستار ورځپاڼه دې پېښې ته چې دوه کسه پکې ټپیان شول اشاره کوي او لیکي په دې وروستیو کې په افغانستان کې رسنیو او خبریالانو ته ګواښونه زیات شوي دي، او د پژواک اژانس مشر دانش کړوخیل وویل چې په وروستیو کې دوی ته د وسلوالو مخالفانو له لورې څو ځله ګواښونه وشول. کړوخیل له حکومت وغوښتل چې د خبریالانو د ساتنې لپاره دې هڅې زیاتې کړي. دل ستار ورځپاڼه زیاتوي چې په افغانستان کې د طالبانو د رژیم له ماتې وروسته د رسنیو ازادي یو لویه لاسته راوړنه ده، خو نن د بهرنیو محاربو ځواکونو له وتلو وروسته رسنۍ یو شمېر محدودیتونو او امنیتي ګواښونو ته ژوره اندېښنه لري. د ورځپاڼې په باور یوازې په 2014 کال کې لږ تر لږه 3 خبریالان په افغانستان کې وژل شوي دي.
په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې په دې هیواد کې 350 زیات کسان په درد زړولي، اروپایي اتحادیې پر دغو اعدامونو اندېښنه ښولې او له پاکستان یې غوښتنه کړې چې د اعدام پر سزا بیرته بندیز ولګوي. تفصیل له پېښور د ذبیح الله شفق په رپورټ کې.
اروپایي اتحادیه یو ځل بیا په پاکستان کې د اعدامونو پر روانې لړۍ د اندېښنې څرګندونو تر څنګ ویلي چې پاکستان دې د اروپا سوداګریزو مرکزونو د مراتو ترلاسه کولو لپاره د نړیوالو قوانینو پابندي وکړي. په برسلز کې د اروپایي اتحادیې مرکزی دفتر د پنځمه پر سپې خبر کړي بیان کوي ویلي چې پاکستان کې د مرګ پر سزا د بندیز تر پورته کې دروسته په 13 میاشتو کې 150 کسان اعدام شوي چې له عملی پاکستان د بشري حقوقو د خوندیتوب په کتار کې ډیر شادت للی دی. د پاکستان حکومت د تیر کال د دسمبر په 14 نیټه په پیښور کې پر یو پوځي خونځي د پاکستانی طالبانو تر وسلوال برید وروسته چې د زده کوونکو په ګډون پکې 150 تنه وژل شول، په دې هیواد کې د اعدام پر سزا لګیدل شپږ کلن بندیز پورته کړ او تر دې دمه 150 کسان په دار زړولي چې د دې هیواد په تاریخ کې تر دې مخکې ساري نه لیدل کیږي. اروپایی اتحادیه د تیر سه شنبې په ورځ په پاکستان کې د افتا بابر په نامه د یو عیسایي ادامې دلغندلي او ټینګار کوي چې نوموړی د جرم کولو او منلو پر مهال نابالغ و او د دې ترڅنګ وایي د ملکي او نړیوالو قوانینو له مخې پاکستان مکلف دی چې تر 3 کلنۍ لاندې مجرمونو ته د مرګ سزا ورنه کړي او په داسې دوسیو کې چې پر تورن د جرم په منلو کې له تشدد کار اخیستل کیږي باید خپلواکه پلټنه وشي. دغه اتحادیې همداراز ټینګار کړی چې د اروپایي منډیانو د مراتو یا جی بی پلس ریګولیشن لپاره د نړیوالو قوانینو بشپړ او مؤثر پلي کول لازمي دي. اروپایي اتحادیه په داسې وخت کې په پاکستان کې د دامونو په لړۍ اندېښنه ښودلې چې څو ورځې وړاندې د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون هم په دې هیواد کې پر دغې لړۍ اندېښنه وښوده او ادعا وکړه چې د حکومت لخوا د دام پر سزا د بندیز پر پورته کولو سربیره په دې هیواد کې په تروریستي پیښو کې کمی نه دی راغلی. کله یوې خوا د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون ټینګار کوي چې په دې هیواد کې د اعدام سزا پر لګیدلې بندیز پورته کولو سربیره په تروریزم کې کمی نه دی راغلی او اروپایي اتحادیې د بندیز غوښتنه کوي، نو له بلې خوا بیا د دې هیواد یو شمېر کارپوهان هم په دې باور دي چې د تروریزم د مخنیوي لپاره د دې ترڅنګ ځینې نور ګامونه هم پورته کړی شي. د دفاعي پوځي چارو کارپوه د پاکستاني پوځ پخوانی منصبدار بریګیډیر سید نذیر مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
د سزا مطلب دا دی چې دا غیر د جرمونو مخنیوي وشي. نو زه دا نه وایم چې را دې سره بس ډیره فایده وشي، البته دا ده چې څوک جرمونه کوي نو هغوی ته به سزا ملاویږي. او بله خبره دا هم ده چې دا صرف په سزاګانو باندې نه کیږي، د دې لپاره به اصلاحات هم راولي.
دا یادونه ورته چې اروپایي اتحادیه په داسې وخت کې پر پاکستان د اروپا سوداګریزو منډیانو د مراتو د ترلاسه کولو لپاره د نړیوال قوانینو د پابندۍ غږ کړی چې دغه اتحادیه پاکستان ته د اروپا په سوداګریزو مرکزونو کې د نساجي توکو د پلورلو مراتي پیکیج ورکړی چې په ترڅ کې د پاکستاني چارواکو په وینا دا هیواد هر کال دغه سوداګریزو مرکزونو ته د 2 میلیارد ډالر لپاره ارزښت نساجي توکي صادروي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
نیک محمد وفا علیه المنده په خپل پیغام کې لیکلی ولسمشر محمد اشرف غنی باید د بهرنیو ماسوسو کارونه وڅاري. د ګڼو ماسوسو کارونه د په خبره چې اغیزناک نه دي. سمیع الله حلمی تندر له پکتیا څخه لیکلی دی چې حکومت دی په څمکنی ولسوالۍ کې د بیا رغونې کارونه وکړي چې په دې ولسوالۍ کې په نشت حساب دي. حضرت علي انقلابي له نورستانه، په افغانستان کې اداري فساد اوج ته رسېدلی، باید چې مخنیوی وسي. شاهین له لغمان لیکلی چې په الینګار ولسوالۍ کې ټلیفوني شبکې د شپې په مخه د طالبانو لخوا بندیږي. له دولت هیله کوي چې د خلکو دغه جدي اړتیا پوره کړي او د شبکو فعالیت 24 ساعته کړي. او قلمیر له کندهار ولایت نه په خپل سمس کې لیکلی چې غورک ولسوالۍ ته وسلوال طالبان راغلي، په کار ده چې دولت یې په وړاندې پوځي عملیات وکړي. په ټوله نړۍ کې په 180 کسان د نړیوالې تودوخې د زیاتېدو په اړه اندېښمن دي او ډېری یې د دې ستونزې د هواري لپاره د سختو اقداماتو غوښتنه کوي. د رویټرز په حواله جزئیات له اجمل ان ناوري.
دا راپور له افغانستان څخه نیولې تر زیمبابوې پورې په 15 هیوادونو کې له 10,000 کسانو سره د خبرو اترو پر بنسټ جوړ شوی. په دې کې په 186 کسانو د نړیوال اقلیم د لا تودېدو د مخنیوي لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه کړې، لکه له بادي او لمرینې انرژۍ څخه ډېر کار اخیستل او ځینې نور اقدامات. د ملګرو ملتونو د اقلیم د بدلون د ادارې مشره کریستینا فیګورس وایي د دې څېړنې نتایج په ټولو بېوسلو او بډایو هیوادونو کې د اقلیم د بدلون د مخنیوي په برخه کې د عامه ملاتړ ثبوت دی او د اقلیم په اړه د ملګرو ملتونو له هغه نړیوال توافق سره مرسته کوي چې ټاکل شوی د ډسمبر په میاشت کې به په پاریس کې وشي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ د جرمني په بن ښار کې یوې خبري غونډې ته وویل اقدامات وس ضروري دي. د جرمني په بن ښار کې د 200 هیوادونو د استازو په ګډون د جون له لومړۍ نیټې راهیسې د نړۍ د اقلیمي بدلون په اړه خبرې اترې روانې دي چې تر پنجشنبې دوام کوي. په دې خبرو اترو کې د نړیوالې تودوخې د کنټرول په اړه په پاریس کې د کېدونکو توافق لپاره چې د دې کال په پای کې کیږي د یو چوکاټ په جوړولو کار روان دی. نوموړي وویل عامه نظر ډېر کله په تخنیکي جزئیاتو کې ورکو حکومتي مذاکره چانو له پامه غورځولې. په ټوله نړۍ کې د نظریو د اتحاد په نوم ادارې چې و برخه مالی بودیجې د فرانسې له حکومت څخه ترلاسه کړي دا څېړنه کړي. دوی وای دا تر اوسه د اقلیم د تودوخه په اړه د عامه خلکو سره تر ټولو پراخ سلام مشورې دي چې کیږي. څېړنه د جون په شپږمه نیټه تر سره شوې چې په فیجی کې پیل شوې او د امریکا په متحده ایالاتو کې پای ته رسیدلې. د څېړنې نتایج ښیي په سلو کې نهاویا کسان د اقلیم د بدلون په اړه ډېر اندېښمن دي، په سلو کې 19 کسان بیا کم اندېښمن دي، او په سلو کې 2 کسان د اقلیم د بدلون په اړه هیڅ اندېښنه نه لري او یا یې په اړه نظر نه لري. په سلو کې له 90 زیات کسان غواړي چې د پاریس په راتلونکي کانفرنس کې باید په قانوني توګه داسې یو الزامي هدف وټاکل شي چې تر 2000 میلادي کال پورې په نړۍ کې د ککړو غازونو خبرېدل صفر ته ورسي. څو په نړۍ کې د طبیعي آفاتو مخه ونیول شي، لکه د سخت ګرمۍ څپې، د سمندرونو د اوبو د سطحې پورته کېدل او نورې طبیعي پیښې. د چهارشنبه په ورځ خپور شوی دا رپورټ د هغه سل کسیزو غونډو پر بنسټ چمتو شوی چې په هر هیواد کې د ټولنې د بیلابیلو قشرونو څخه د راټولو شوو کسانو څخه جوړې شوی وي. برخوال وروسته راغی چې د اقلیم د بدلون په اړه خپلو کې بحثونه کړي، په دې اړه پوښتنو ته ځوابونه ویلي. د دې څېړنې یو تنظیمونکی بیرون بیټسټ وایي دا کمپاین نو او نه خلکو ته ویل شوی چې څه ډول فکر وکړي.
د پکتیکا چارواکي وایي چې په خوشامند ولسوالۍ کې 13 تنه عرب ماین جوړونکي وژل شوي دي. ولسمشر غنی وایي افغانستان هغه وخت د جنوبي او منځني آسیا ترمنځ په ترانزیتي مرکز بدلېدای شي چې معیاري سړکونه ولري. د سمنګان ولایت مرکز کې سلګونو ښوونکو ته د کور نمرې ورکړل شوې. د افغانستان د فوټبال ټیم د 2023 نړیوال جام د غوروي لومړۍ مسابقه پر سوریې 6-0 په مقابل کې وبایلله. د ایران د قضایي قوې ویان پرون ویل چې د دغه هیواد د استیناف محکمې د پخواني ولسمشر هاشمي رفسنجاني زوی په 10 کاله بند محکوم کړ. دوه پاکستاني اصل امریکایي ورونه د تروریزم او د بند په موده کې د فدرالي حکومت پر استازو د حملې په خاطر پرون په فلوریدا کې په سخت قید محکوم شول. د ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي پر روسي تور پورې کړ چې د اوکراین په ختیځ کې د یاغیانو بشپړ مالی او پوځي ملاتړ کوي. د روسي د دولت له هغې سایې سره سم چې پرون خبره شوه د سږ کال په لومړیو دریو میاشتو کې د فقر تر کرښې لاندې روسانو شمیر 3 میلیونه او 1 لک تنو ته زیات شوی دی. د پیسو نړیوال صندوق وایي که اوکراین حتی له خصوصي پور ورکوونکو سره د پور په بیا تنظیمولو کې بریالی هم نسی، دغه هیواد ته پور ورکولی سي. او سایوز سفینه چې 3 ورځې مخکې په نړیوال فضایي سټیشن کې له ستونزو سره مخامخ شوې وه، پرون 3 فضانوردان روغ رمټ مځکې ته راوستل او په قزاقستان کې کښېناسته. د مهمو خبرونو سرخطونه مول آزادی رادیو واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د آزادی رادیو پر وی پاڼه لوستلی سي چې ادرس یې د آزادی رادیو .com یا هم آزادی رادیو .org.
ستاسو له پیغامونو نه
پریشان خبرو ته د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ څخه سر مخاطب یم. شاغلی اشرف غنی احمد دي څخه دا غوښتنه ده چې لمړی دی په افغانستان کې د دې ګرانۍ مخاوني سیږي، ځکه چې افغانان ډېر غریب خلک دي، مسکینان خلک دي، کار روزګار نشته. د دې ګرانۍ سره چې کوم چې افغانان مخامخ دي، نو باید زر تر زره د دې ګرانۍ مخه ونیسېږي. دلته که زموږ د ولسوالۍ په البته او دا یو خو د ګرانۍ مخه ده او بل د افغانۍ دي په ټول افغانستان کې تقسیم کې، ځکه چې اکثره ولسوالیو کې زموږ د هلمند په اکثر ولسوالیو کې ګر سره کې افغانۍ نه چلېږي. ټول د پاکستاني اروپایو په کالدارو باندې حساب کتاب ټول د پاکستاني اروپایو ده. مال شاغلی اشرف غنی څخه دا خواسته چې اول د ګرانۍ مخه ونیسېږي او بیا دې افغانۍ په ټول افغانستان کې تقسیم کې افغانۍ ته دې پاملرنه وکړي.
یو امریکایي چارواکی وایي له ایران سره د اټومي خبرو وروستۍ مرحله به ډیره سخته وي. دا په اصل کې د چې ټاکل سوی په لوزان کې د 13 اپریل میاشتې په پیل کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ مقدماتي توافق د رواني میاشتې تر پایه نهایي سي. سلطان محمد سرور د فرانسې خبري اژانس په حواله جزئیات وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د ایران او د نړۍ د شپږو لویو هیوادونو ترمنځ د نهایي اټومي توافق د ضرب الاجل یوازې 2 اونۍ پاتې دي، د امریکا یو چارواکي د چهارشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې د اټومي خبرو وروستی پړاو به ډیر سخت وي. دغه توافق چې له کلونو راهیسې ورته زیار سوی او اسرائیل یې سخت مخالفت کوي، تمه ده د ایران اټومي پروګرام محدود او په دغه هیواد باندې لګول شوي نړیوال بندیزونه لرې کړي. اسرائیل وای که هر ډول توافق وشي بیا هم شکل لري چې د ایران اهداف محدود کړي. دغه امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی د فرانسې خبری آژانس ته ویلي، لکه څنګه مو چې د لوزان له توافق وروسته اټکل وکړ، د راتلونکي مرحلې خبرې به سختې ځکه وي چې د تفصیلاتو په حق لبوي. ایران او د نړۍ شپږلو هیوادونه امریکا، فرانسه، برتانیا، روسیا، چین او جرمنی د منل شوي ضرب الاجل سره سم باید د روانې میاشتې تر پایه یو هر اړخیز توافق ته سره ورسیږي. تهران او واشنگتن په جنیوا کې خپلو وروستیو خبرو کې بریالي نشول چې خپل اختلافات په ځانګړې توګه د ایران د اتمي تاسیساتو د تفتیش په هکله حل کړي. نور پیچلی مسائل لکه د ایران د اتمي پروګرام محتمل نظامی آباد او د ملګرو ملتونو لخوا د ایران د پوځي اډو تفتیش هم لاین حل پاتې دي. د اټومي انرژي د څارنې د نړیوال ادارې عمومي مدیر یوکیا امانو د تیرې دوشنبه په ورځ وویل که چېرې تهران په لوزان کې د وروستۍ موافقې ژمنې عملي کړي، د ایران د اټومي پروګرام د محتملو نظامي ابعادو مسایل به حل شي.
زه ډاډمن یم که چېرې ایران د لوزان د اعلامیې اقدامات پلي کوي، نو د احتمالي پوځي ابعادو مسایل به په مناسبه موده کې څرګند او مشخص کړل شي.
ایران ټینګار کوي چې اټومي پروګرام یې سوله ایز اهداف تعقیبوي، خو لویدیځ هیوادونه ویره لري چې امکان لري تهران د اټومي وسلې د جوړولو یا د دغه وسلې د جوړولو د تخنیک د ترلاسه کولو لپاره هڅې وکړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د خبرونې په پاتې شیبو کې د ځوان فکر اونیز پروګرام خپریږي.
د ازادي راډیو د ځوان فکر خبرونې درنو اوریدونکو السلام علیکم. پکتیا د افغانستان یو لغ ولایتونو څخه ده چې ډېرې کمې نجونې پکې د شته دودیزو ستونزو په اساس ښوونځیو او بیا لوړو زده کړو ته لار پیدا کوي. همدغه نجونې چې له نیمه عالي او لوړو زده کړو څخه فارغېږي، تر ډېره په دې نه بریالۍ کېږي چې ځان لپاره یوه ښه وظیفه پیدا کړي، که دنده هم پیدا کړي د کم امتیاز په اساس یې د کورنۍ ورته د دندې اجرا کېدو اجازه نه ورکوي. همدغه ستونزه چې ښځینه فارغو زده کوونکو د کار زمینه سازي نه کېږي، د ځوان فکر د نن ورځې په بحث کې مطرح کو. زه داود تپان یم او دا بحث ګډونوال مو دي د پکتیا علی دارالمعلمین رئیس عطا محمد کانی، د پکتیا علی دارالمعلمین د څوارلسم ټولګي زده کوونکی فریده حبیبي، د علی دارالمعلمین یو بل زده کوونکی نسرین مسعودی، همدا ډول د علی دارالمعلمین یو تن ځوان استاد قدرت الله شهاب، ټولو ته ښه راغلاست وایم په بحث کې.
مننه
رئیس. لتا به پیل کو، په تیرو کلونو کې تاسو څومره نجونې د علی دارالمعلمین څخه فارغې کړي دي او څومره ته کار پیدا شوی دی؟ ځکه تاسو ورسره لام په تماس کې یاست.
د پکتیا علی دارالمعلمین په کال 1350 کال کې افتتاح شوی، تر اوسه پورې مختلفو دورو کې فارغین ورکړي دي. په دغه جام فارغینو کې وناس طبقه هم موجوده وه، خزینه طبقه چې دوی بالفعل معلمانی شوي دي او خپل ولس ته د خدمت مصدر ګرځېدي. لکه څرنګه چې تا یادونه نیوه وکړله، دلته بعضی مشکلات موجود چې هغه دودیز مشکلات دي، بعضی سلیقوي مشکلات او بعضی اداري مشکلات. زه وایم دا زما شخصي نظر ده، البته چې دغه ته باید رسیدګي وسی. دارالمعلمین په مرکز، په څمکنیو او په ډنډ پټان ولسوالۍ تقریبا په دا دوه کالو کې تر 600 زیات انجونې د څوارلسم صف په سوي
فارغ اطراف کې،
په اطراف کې هم او په مرکز کې هم فارغین ورکړي دي. دا فارغین له ډېرو مشکلات سره مخ دي. چې یو عمده مشکلې بار بار دا موضوع مګه له مقامات سره شریکه کړي، د کار زمينه سازي، یعنی د کار زمينه سازي نه ورته کیږي، که ورته کیږي په ډېر محدود او په ډېر خاص شرایط. او بل د دوی امتیازات هم کم دي، چې زیاتره نجونې د پکتیا زړه نه کوي چې لوړ تحصیلات وکوي او خپل ژوند یا خپل سرنوشت خپل رقم وای.
مننه رئیس، تاسو ښه معلومات ورکړل. د استاد نه بم پوښتنه وکړو، استاد شهاب تاسو راتوي د دې دارالمعلمین نسکوم انجونی پاره دوی ته د کار زمينه سازینه کې دوی د وړتیا او پاره راتوي.
دلته پکتیا په دارالمعلمین کې چې کوم جنکان یا اوناس طبقه ماسلین راځي،
دا خاص استعداد لري نسبت د نور ارګانو خاص کار یا پانتون ته د زمينه نه مساعدي کی پانتون ته نه سیتلې د لیسون سی کل راځي نو کورنۍ ورته چې تاسو صرف در معلمین وای او پانتونو ته ډیره زمينه نه ورته مساعدي نه واړي سي کورنۍ د در معلم پانتونو ته کې امتحان لپاره ولېږي نو نسبت ذکر ماسلینو نه اوناس ډیر استعداد لري ډیر قابل دي خو تدریس کو هم په ذکر کې هم په اوناسو کې خو لیاقت او استعداد نسبت دي ذکر نه دي اوناسو زیات ته ځکه له فارغیږي دوی بیا همدغه مشکل لري چې مثلا د کار زمینه نه مساعدیږي پولیسو کې اکثره استادان چې دي هغه د دولسم نه فارغې دي چې اکثره په واسطو یا مثلا د په ارتباطاتو باندې شاملې شوي دي عملته او د درس کیفیت ورځ په ورځ کمیږي پولیسو کې او د موږ دغه با استعداد شاګردان چې مثلا موږ له دې نه فارغو اکثریت په کور کې ني او دوی همدا مشکل لري چې مثلا دوی ته د کار زمینه په مرکز کې مساعد شي ځکه ولسوالۍ کې خو نظر مشکلات دی امنیتی د انیس کوي سوال سوالوي تولار سي خو مرکز کې موږ خپل دیونه سر ډيري کمی لیسې لرو سي هغه ته تقریبا نوستازاني پوره دي خو دا نه کوم مسلین چې موږ فارغو دیغه د پاره د کار زمينه نشته یعنی کوم ډيره کم ده هغه په ارتباطاتو یا خاص کر مثلا هر څوک خپل کسان په دندو کوماري
تاسو خبرونه داسې معلومیږي پاتراب کې هغه جنې در معلومین څخه فارغ سي هغه وظیفه غواړي خو وظیفه نه درته پیدا وی دا غوی پاره تاسو څن معلومات
هغه هم دا مشکل لري هم دا سي استعداد لري زکه سي دوی ډیر زحمت کې خلې او ډیر کوشش کړی وي زکه سي نور او جی کې دوی ته د کار زمينه نه مسايديږي په مرکز کې چې کوم جی کې دوی فارغ سي وي دی غل یسو کې دومره نفر نه ني سي په لیسو کې زکه سي د کار زمينه ساحه سي دا ډیره محدود ده یعنی یو لیسا یا دوه لیسې وي عموما دوی چې د درمالمینه فارغيږي د معلم په صفته فارغيږي دوی نشي کوي یا د کور اجازه نشي ورکړي چې په نورو اداراتو کې کار وکړي ځکه د پښتونې ټولنه ده د پکتیا په ټولنه کې دوی ته اجازه نه ورکول کیږي یالان کې دوی د سړو سره څنګ په څنګ کار کوي چې تکړه دي استعداد لري خو د کور لخوا اجازه نه وي نو هیله مند ده چې باید دولت څخه چې دوی ته د کار زمينه مساعده کړي نو دلته یو ماسيله وبل ورځوي ویلې چې مسد زد 14 نه فارغه یم د وی میاستې چیرې پیدا موشته کې وظیفه نیولې کور په کور ګرځم مور می راسه هغه زینو مسد مګه الته پروګرام په مخ ولو نو زه ډیر تیر متاثر سم ورته ویل سي خیر کته چیرته غواړي نور موشته کې کار پیدا ستي کوي دوی چې وو بالکل کوم کار ځکه زه دې کور کار هم کوم په ساره که هم یو دومره نفقه د کور د فارغټۍ سم سره راوړم
مننه فردی تاثیرات وایي چې دغه ستونزې سي استادان یا د رئیس د درملمین یا د ستونزې په پکتیا کې تاسو نه په خوان جونې سي درملمین څخه پاره غسیو یا تاسو اوس پاره غي کې څومره یې بین یا څومره درک کوي
ستونزې شته ډېر زیاتې ځکه کس څوک فارغيږي هم یوازې دوی لیسې ته وړاندې کوي کله کورنۍ لخوا هم یا د دولتي چارواکو لخوا هم تنهوته د می هغه پوسټ چې هغه ورکول کیږي خو موږ غواړو چې بدون معلومی څخه خو بیا هم دا مشکل شته ځکه موږ سکل کله چې ماری ریاست ته لاړو غوښتل مو چې استاذي ونیسو بیا هم استاذي موږ ته ویل چې استاذي نه درکول کیږي هغه موږ نشو کولای چې تاسو دا پوسټ درکو موږ ډیر زیات ځکه موږ څوارلسم صنف کې دولسم څخه فارغ وو موږ ته چې دا کار رانه شو کړلی نو هغه کسان چې موږ نه مخکې فارغ شوي دي څوارلسم پاس دي هغوی ته هم نه ورکول کیږي هماغه ریاست معرف ته چې موږ لاړو داسې یو کس نه و چې موږ ته ویلي وو چې موږ څه غواړو څه لپاره راغلي باور وکړي چې هغه چارواکي چې هلته ډیر زیات دوی تعجب وکړي چې موږ هلته څنګه تللي یو موږ دوی هماغه دولتي چارواکي چې موږ ته دومره کمزور یعنی کمزوری په شکل مکتب کتل چې موږ هلته ډیر زیات خفه هم شولو ځکه موږ دا استعداد لرو چې کار وکړو استعداد لرو چې بهر راووځو هم د کور کار هم د باندې کار خو دوی موږ ته ډیر زیات یعنی ضعیف فکر وکړو
یعنی تاسو ستونزه دا داسې ستاسو غږ نه اوریدای کیږي د غږ اوریدو مرجه نه لري
نه هیڅ کله هم نه موږ څومره غږ چت کو بیا هم نه اوریدل کیږي دولتی چارواکی دکل چې یو وری هم غوګ نه کان کې نو څه فائدہ
مننه نسرین مسعودی تاسو بم زین ستونز اوریدلې د خپل خورلنو نه یا ستاسو کوم مشکلات ستاسو په مخ کې ایجاد شوی
مشکلات امنیتی مشکلات اقتصادی مشکلات اجتماعي مشکلات رسمره وو چې د مرکز د مراد بچي از بسیار زیاد از ګمو نه میتونیم حداقل به دار مؤمن به ایمان اجازه نداریم بس بزور یعنی به بسیار مشکلات از خانواده خود اجازه میگیرن تا اینجا بیایم و دیگه ما را نمیمانند باید به شما موتر بگیریم یا موتر بریم در رفتن شرم است خب رسم رواج پکتیا زگه ایجاد میکنه که ما در دار مؤمن نباید بیایم و ما به بسیار مشکلات اجازه میگیریم بادر خود قانع میکنیم خب ما به بسیار مشکلات اینجا میایم وقتی که از اینجا فارغ هم شویم با ما کار مساعد نمیشه یعنی باز هم نمیتونیم که کار کنیم و وقتی که یک معلمی است که بعد دختر رو داده میشه وقتی که معلمی رو میکنیم از اونمی هم فارغ شویم باید ما شما معلمی باید بلند بره خصوصا از طبقه اوناس باید بلند بره خب باز هم اینا توجه خود اصلا نمیکنن وقتی که ما از اینجا فارغ شویم ما شما 6000 است این تغییر دامنش نمیه باز دولت خودمی تقاضار داریم که دایسی امی ماشای ما کمی توجه خدا کنند باید با ما با مشکلات ما رسیدگی شد و صدای ما باید شنیده شد
در ازادی رادیو دزوان پیکر خبرونه درنو آوریدون که در بحث پا دویم برخه که و بحث ما پا پکتیا که در خزینه پاری غزده که اون که در کار در نزمین سازی پاره در دا بحث گردونوال مدی در پکتیا لی دار المعلمین رئیس آتا محمد کانه در پکتیا لی دار المعلمین در سمرلسم تولگیز در که اون که پاری در حبیبی در علی در المعلمین یو بل از دکون که نسرین مسعودی او د همدی در المعلمین استاد جوان استاد قدرت الله شهاب ټول ته بیا هم خرغ لاست وایم رئیس قانې تاسو راته وای سی ستونز خو مو اورې دي د ستونز مونږ لیدلې دي په پکتیا کې د ستونز ستا سره د دومره ډیرو دودیزو مشکلاتو انجونی در المعلمین ترازی خونځیو ترازی او لاغه ورسته دوی برته سی زدکړې بشپړې کی یا نیم زدکړې سره ورسی بیا کورو ته زی اڅ کار نه پیدا کیږي لاملونه سدی
مننه کوم بیا هم دا موضوع ز تکرار بیانو دلته د دولت مکلفیت د پکتیا د ولایت د ولایتي چارواکو مکلفیت ترڅو هغه کوم توازن چې ده خصوصا د جندر په نامه دوی باید نه تنها د معرف په سطحه کې بلکې د اداراتو او د نورو اداراتو په سطحه ما د نظر ونیسي ګورئ موږ بستونه لرو د زراعت په وزارت کې د زراعت په وزارت کې د جنګلداري په بخش کې سته ترزیق نباتات په برخه کې سته د کشاورزي په برخه کې سته مختلفو برخو کې بستونه موجود دي که چیرې دا بستونه اختصاص ورکړل سي هغو وناسو ته چې د ساینس له دپارتمنټ نه فارغېږي ډېر مؤثریت لري ډیر مفید تمامیدلی شي او حتی دا بستونه به تخصصي شکل ونیسي هغه نجونې چې د پکتیا له عالي دارالمعلمین د ساینس له څانګې فارغېږي دوی ټولو دغه مهارتونو ته کاملا رسیدګي کولی شي او لري دا یوه مسله دومه مسله د ساعتامی په برخه کې باید د ځوان فارغینو ته خصوصا د دارالمعلمین فارغینو ته په د اوناسو ته البته زمینه سازي وسي زه د مثال په ډول درته وایم هغه تعداد خوندې چې د ولسوالیو نه مراجعه کوي دوی ته هم ما عملا لیدلی دي چې نارینه نرس ولاړ دي که چیرې دغه فارغینو ته موقع ورکړل سي د ساینس د دپارتمنټ فارغینو ته اوناسو ته او دوی ته لنډمهاله کورسونه دایر سي لنډمهاله په ظرف د دریو میاشتو کې دوه میاشتو کې یعنی دا خپله یو زمینه سازي ده دوی ته او دوی د نرس په صفت په صحت امی کې په دنده وګمارل سي هم کاریابي سوه هم انکشاف متوازن او هم جنډر مراد او کچیر په هر څه سترګې سره پټو دا هم مناسب نه ده بل مثال دی د ولایت مقام درکوم د ولایت مقام ته خزیر روانی وی متاسفانه نارینه تذکرویشون کی حاضر وی دوی حتی مگه دی ولایت په څنګه کی داس یو متخصص کس نه لرو چې د یو خمه حریر وی دا په داس حال کې چې د ادبیاتو دی دپارټمنټ داس فارغین موږ لرو چې دوی املا انشاء برخورد سویه سلیقه رواني حالت کاملا منظم وی دوی کولای شي چې یو خ د ایس ای او د سبتوال نفوس مامورینی ووسی دا یو زمينه سازي ده او بل هم با خپل افغانیت مد نظر نیول سوی هم با اسلامیت مد نظر نیول سوی هم با زمینه سازی سوی وی انجونو تا تاسی په ټول ولایت کې وګوري په هر ادارې ته چې تاسی ورځي ټول ادارات ټول بستونه ذکرونی ولې دي
د خزو چار ریاست کې نارینه د خزو په نسبت زیات دي.
بله بله، مثال دا تاسی ځوندای مثال راکړ دا په داسې حال کې چې د خزو چارو ریاست په نوم یادیږي، په هغه کې نارینه باید څه وکړي؟ وروره دا صحیح نه ده. بل مثال قضای دولت کې درکو، بل مثال همدارنګه په فواید همې کې درکو، بهتره او افضل زمینه سازی دوی ته په صحت همې کې، په زراعت کې او په تعلیمي سکتور کې مهیا کېدلی سي. ګورئ په ټول پوهنتون کې تاسې وګرځئ، نه خزینه ماموره نه لرو. هغه نجونې چې دوی هلته ورځي دوی به د نارینه مامور سره برخورد کوي، دوی به خپل
وبښئ د پوهنتون مثال هم ورکړو، په پوهنتون کې د لیلیې هغه د ښځینه لیلیې هغه کارمند سي، دغه هم نارینه ده،
هغه هم نارینه ده. دا ډېر ګوره خپله یو بحران ده. ګوره چیرې د ولایت اداره، د پکتیا ولایت رهبری، د پکتیا ولایت قومي مسیران، د پکتیا ولایت علما دته توجه ونه کوي، ګوري د غټ بحران ده. زه جدن ورسره مخالف یم چې جلی ته اجازه نه ورکوي چې تعلیم وکړي، ولی خپلې خور ته اجازه ورکوي چې دیوانارینه نه تذکره ترلاسه کړي. زه ډیر تاسف کوم چې د پکتیا یوه خور راځي نارینه نرس ته او د هغې په واسطه پانسومان کیږي. دا په داسې حال کې چې د ساینس ډپارټمنټ فارغینو ته زمینه د کار نه برابرېږي. ټول مکلفیت د مګه د ولایتي چارواکو ده، او جنډر او متوازن انکشاف او نجونو ته د کار زمینه مطلق باید د ولایتي ادارې لخوا، بلخص د شورای ولایتي لخوا، د تاسې مدني فعالانو په واسطه او د علماو لخوا زمینه سازي مناسبه شوه، نه تنها په معرف کې بلکې باید په هر سکتور کې ورته مساعده سي، تر څو تشویق هم سي، ترغیب هم سي.
مننه غی صاحب. کور مودن شهاب صاحب، د رئیس صاحب خبر سره څومره موافق یاستې؟
مننه کوم طفان صاحب. رئیس صاحب خبر سل فصل زما موافق هم سره، او رښتیا هم د ستونزې وې چې د دې لپاره د حل لارې ورته وسنجولې. که چیرته مثلا پکتیا ولایتي شورا یا د ریاست معرف غواړي په پکتیا کې د تعلیم سطحه لوړه شي، نو دوی ته پکار دي چې په کم از کم د اوناسو په مکاتبو کې یا لیسو کې چې کوم نارینه استادان دي، د هغو په ځای دي همدا د در معلمین نه چې کومې فارغې شوي معلمانې دي چې ښه استعداد لري، او دوی کوی سي چې مثلا هلته په مختلف مضامین تدریس کړي. مثلا موږ دلته په ساینس کې فزیک، کیمیا، ریاضي او بیولوژي څانګې دي چې د دې نه په قدر کې فارغېږي موږ نه. چې د یو مثال همدغه ده چې موږ در معلمین نه یوه اوناسه فارغه شوې وه، بیا پوهنتون ته لاره پیدا کړه، او اوس راغلې ده موږ سره همدلته همکاره ده، استاذه ده، او جنکیانې لا ښه زده کړه تېر کوی سي. نو که چیرې غواړي چې د تعلیمي سطحه لوړه شي په پکتیا کې، نو ښځینهو ته دې باید هماغه ښځینه استاذانې مقررې شي تر څو ښه زده کړه وکړي.
مننه. تاسو د خبرې د لا بشپړېدو په خاطر دومره ویلی سو چې د عالم خزان په لیسه کې څو ورځې وړاندې موږ پوښتنه وکړه، 12 استاذانې کمې دي، او دا استادان غیر حاضر دي، دوی په خپل وخت حاضر نه ورکوي، ولی بیا هم په واسطو او خبرو باندې ماشونه اخلي. نو موږ به بیا هم د خوند لور ته راوګرځو. فریدی تاسو وایي دغه ستونزې تاسو مخکې یادې کړې، او رئیس هم ستونزې یادې کړې، شاب استاد هم یادې کړې، نورې داسې کومې لوی ستونزې یا ننګونې چیلنجونه دي نجونو په وړاندې؟
د وناسو نورې ستونزې دا دي کنه چې کله چې دوی در معلمین نه فارغېږي، هغوی لپاره نور امتیازات هم باید په نظر کې ونیول شي، معنوي امتیازات، ځکه هغوی کولی شي تر څو لوړ تحصیلات وکړي، هغه باندې کولی شي چې لوړ تحصیلات وکړي. مثلا د دې ځای څخه پوهنتون ته لار عمومي د ساینس په بخش کې، او هغه څخه وروسته کولی شي چې دلته استادان شي، تر څو کولی شي وناس ته بکه هم هغه څخه ډېر ښه فایده ترلاسه کړي. مثلا لکه موږ در معلمین کې لرو چې هغه دې ځای څخه فارغه شوې ده، خو اوس لیسانس ده، چې کولی شي موږ ته هم په ډېره راحتي سره تدریس راکړي، په داسې سره که اوسېږي زموږ لپاره هم داسې امتیاز واوسي، تر څو موږ وکولی شو نور لوړ تحصیلات چار دپاس یعنی وروسته لوړ تحصیلات دولتي چارواکو لخوا موږ ته راکړل شي. دا به یو ډېره ښه د وناسو لپاره یو ډېره ښه لار وي، تر څو وکولی شي ټولنه هم یو ځای ته ورسیږي، ځکه تنها نه شي کولی چې ذکور په دولتي چارو دولتي ریاستونو کې کار وکړي، ځکه چې زکورو سره که چیرې وناسو اوسي زه فکر کوم چې ټولنه به ډېره ښه پرمختګ وکړي. خو دوی یوازې دا فکر کوي چې یوازې باید وناس طبقه معلمه شي یا استادان شي، خو داسې نه ده، باید هغوی ته ریاستونو کې هم کار ورکړل شي تر څو کولی شي نور چې کله دوی ځي ریاست کې کوم مشکل ولري په راحتي ډول سره هغوی خپل مشکلات وړاندې کړي، تر څو هېڅ د اسلام له نظره د دود او رسم له نظره کوم مشکل هغوی ته ایجاد نه سي. دا کولی شي دولتي چارواکي دا مشکل حل کړي، ځکه چې موږ ډېر زیات چار دفعه لرو، دوازده دفعه لرو چې متاسفانه دوی یوازې هغوی ته د استاذي بست ورکوي، نور داسې یو څه نه ورکوي تر څو هغوی په لوړو کار وکړي.
مننه. نسرین، نظر شما؟
تشکر. نظر ما ای است که باید دولت د بوری می فساد اداری زیات توجه کنند، به خاطر که د پنتون د پنتون وخت کې شاګردان امتحان میتن یا مسئولین امتحان میتن، هم کسایی که واسطه دارن هم کسایی که رشوت میتن، اونا زیاتر کامیاب میشن و کسایی که بیچاره غریب هستند اونا پس میمانند، اگر چه لیاقت زیاد هم دارن. وزارت فقط خواهش ما می است که فساد اداری را از تمام کشور ما دور کنند و کشور ما فساد اداری پاک و نزه کنند. و دیگه مشکل ما این است که باید دولت بدون از اینکه در ولایت پکتیا پنزه تعلیم تربیت، پنزه طب متوسطه را در پکتیا ایجاد کنند، تو ما بتوانیم بدون اینکه ما پنزه تعلیم تربیت را بخوانیم، پنزه طب متوسطه را بخوانده بتوانیم تا به کسایی خواهرای ما که مشکلات دارند که یعنی رسم رواجشان ایجاد نمی کنند که پیش دکتر طبقه ذکور برند، اونا را میتونیم کومک
کنه. خوشاله سید آزادی رادیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو، هغه اوریدونکو ته یو نوې سلام چې هم د اوس زمونږ له خبرونه سره یوځای سوي دي. زمونږ د نن ورځ د ځوان فکر خبرونه موضوع ده په پکتیا کې د خزینه پاریغوز د کوونکو د نک د کار لپاره نظم نسازي. د بحث ګډونوال مودي د پکتیا لیدر المعلمین رئیس اته محمد کانه، د پکتیا لیدر المعلمین د څوار لسم ټولګي د کوونکو فریده حبیبي او نسرین مسعودي، ځوان استاد قدرت الله شاب. دوی ته بیا هم خره غلاست وایم په ورستوي کې د دوی نه د دیشته یا د شو ستونزو او غوښتنو په اړه حلاري پوښتم. په سر کې هم د قانع صاحب ته مایک په اختیار کې ورکوم، سی په لنډو یو په یو ټولې غوښتنې را سره مطرح کړي او حلاري راته وایي سی څنګه کېدلی سی دغه ستونزې په پکتیا کې اواري.
د دې لپاره چې وناسو ته موږ تشویقي ترغیبی او د لا پرمختګ لپاره موږ زمينه سازي کړې وي او دوی په دې وتواني کې چې د خپل شته ستونزو د لپاره ټکی کېږي، په اول قدم کې دوی ته باید موږ د لوړو زده کړو زمينه سازي وکړو. د پانتون ریاست بدون د قید او شرط باید د پکتیا علی دارالمعلمین فارغین جلب جذب او پکې خو او قانوني او نور موارد یعنی موانع باید ایجاد نه کړي. دوما مسله نوی رهبری دی مقام دی ولایت باید جدا دی تپام وکړي چې فارغینو خواندو ته زمينه سازي وکړي، که په ریاست عمر زنان کی وي، که په ریاست معرف کی وي، که په نور ریاستو کی وي. دا دوما مسله. دریمه مسله، کچېری زمينه سازي ونسوي دا بحران نورم دی اضافه کیدو په حال ده. پکتیا به په خواني پکتیاوي او هیڅ نوو دی پرمختګ ترک به پکې نه لیدل کی.
یعنی تاسو وایئ سی کچېرته دغه کلتوریستونز په پام کې ونني ول سی او وسنه سر له وسه کار ونسي، د ستونزې یا دغه دودیز مسائل به هم د سپاتې او جنوب پراتلونکو کې ونسي کولې په اداراتو کې کار وکي.
کاملا زه وایم چې دغه د علماو، سپینګیرو، مشایخو، قومي مسیرانو، دولتي چارواکو او د مدني فعالانو او بل اخص د خواندو مکلفیت چې خپل رسالت، خپل مسؤلیت او خپل مکلفیت سالم ډول تر سره کړي. کني خدای تعالی وایي کچیر کوم قوم خپل حالت خپل بدل نکړي، زه دغه قوم حالت نه بدلو. بیا هم په پکتیا والو پورې تعلق لري، د پکتیا په مسیرانو پورې تعلق لري چې دوی ته زمينه سازي وکوي او د پرمختګ سببي وګرځي.
مننه. شاب صاحب، تاسو لنډ حل لار راته وای.
مننه کومه لنډ لار به همدا وي ما په نظر سي د پکتیا مکمل ټول اداري سي دي، یعنی ټول ریاستونه سي دي په نوې تشکیل کې چې د نوې کال یا د نوې دولت پر اتک سره د کوم تشکیلات لري په هغه کې باید خاص ونډه یا خاص بستونه د اوناسو ته مشخص کی ترڅو دوی تشویق سي او راسي په هر اداره کې د خپل ورونو سره وګه په وګه کار وکړي.
مننه فریدی. تاسو سره حل لار څه ده د خپل ستونزو په اړه سي ک دولتي چارواکي تاسو غاوري او اقدام کوي؟
حل لار به دغه وي چې کله دولتي چارواکي موږ आवाज واوري هغه سره باید دوی هغه حل لار باید دوی خپل وټاکي. موږ سره شته دی موږ کولای شو چې د ذکرو سره وګه پوګه کار وکړو خو چیرې دوی موږ ته موږ خپل حق غواړو او دوی باید راکړي ځکه حق غوښتل کیږي او موږ هم غواړو کولای شو چې کار وکړو. نو دولتي چارواکو څخه ډېره زیاته غوښتونکي یم او هیله مند یم چې غږ واوري خو غږونه کاڼه نه کړي ځکه ډېر وخت همداسې کیږي او غواړم چې همدا کار وکړي اوناسو لپاره امتیازات واوسي د چار دپاسو لپاره تر څو لوړ تحصیلات وکړي. او بل دا خبره چې باید چار دپاسو لپاره کله چې امتیاز واوسي باید طبي متوسط واوسي او همدارنګه نور په هنځۍ ته لوړ تحصیلات هغوی وکړي تر څو وکولی شي چې ټولنې لپاره خدمت وکړي. نو دولتي چارواکي باید دا په نظر کې ونیسي او کله چې دوی دا په نظر کې ونیسي چې موږ لپاره امتیازات واوسي په لوړ زده کړو کې نو باید امتیازي معاش هم ولرو.
نسرین نظر شما؟
نظر ما امی است که باید دولت ساده ما را پشنواند و با مشکلات ما رسیدگی کند و مشکلات ما را قبلا گفتیم که باید با مسئولین دارمان و دیگر مسئولین دیگر پنزیه ها باید رسیدگی شود که با اونا این زمینه مسئله شود که اونا تحصیلات خود با صورت بالا ببرند یعنی تحصیلات خود بلند ببرند و این را باید دولت با ما مساعد کنه که ما تحصیلات خود بیشتر و بیشتر بیشتر کده بتانیم تا بتانیم با وطن خود خدمت کنیم با یک انسان یک شخص خوب با وطن خود معرفی شویم.
مننه لتاس ټولو ښاغلیو او غلیو څخه چې له موږ سره په بحث کې برخه واخیسته.
مننه تاسو نه هم مننه.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په وېب پاڼه کې ازادي رادیو.com.